سلامونه او ستړي مسي وخت د مازیګر 15 بجې شوی نن د سیشن ورځ د 2023 میلادي کال د سپتمبر 15 نیټه ده د مشالو دود نن ورځې نخصه تخبرونه په مستی کې د ورځې کې زاحت تل کا کړه علیکم په پاکستان کې د پولیس مشر زی پاکنې دي نه پایت رسیدلې دي او نتیجې به ډېر ژر اعلان شي دي تر څنګ چې مالي وزیرستان کې د خلکو درناور کول او یو شمېر نور رپورټونه په دې ګړې کې لرو او په پایل کې به احمد شازلی خبرونه وکړي.
نمړې د مهمو خبرونو سرچکی د پاکستان په پارلمان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید عارف علوی د ولسمشری ټاکنې وګټلې. د افغانستان د خطرناک وسوالې د حقانی شبکې بنسټګر جلال الدین حقانی مړ شوی دی او ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر 1.5 لک زیات کسان د وچکالی له کبله بې ځای شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سینټ او قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید عارف علوی د ولسمشری ټاکنې وګټلې او دا ډول د پاکستان د 13 ولسمشر جوړېدو ته ورتلاره هواره شوه. د ولسمشر د ټاکلو لپاره نن د پاکستان په پارلمان او څلور صوبایي اسمبلیو کې رایه چونه وشوه چې صوبایي اسمبلیو د رایو شمیرنه روانه ده. د ښاغلي علوی سره په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند کاندید اعتزاز احسان او د مسلم لیگ نون متحده مجلس عمل عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند شریک کاندید مولانا فضل الرحمن ولاړول. عارف علوی په پاکستان کې په پارلمان کې 212، مولانا فضل الرحمن 131 او اعتزاز احسان 183 وګټلې. د پاکستان په څلور ورسې اسمبلیو کې هم د ولسمشر ټاکلو لپاره رایې اچول سوي چې شمیره لري روان دي. د ولسمشر انتخابات لپاره رایه اچول نن سهار 10 بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر 4 بجو پورې به روان وي. په دې اړه لا زیات معلومات تاسو د خبرونې په بهیر کې اوریدای شئ. د افغانستان د یوې خطرناکې وسلوالې ډلې حقانی شبکې بنسټګر مړ شوی دی. افغان طالبان پر ټویټر په خپل خبره کړې بیان کې ویلي چې جلال الدین حقانی د اوږدې مودې له ناروغۍ وروسته ساور کړی دی. د نوموړي زوی سراج الدین حقانی دا مهال د حقانی وسلوالې ډلې مشر او ورسره د وسلوالې طالبان مرستیال مشر دی. د امریکا حکومت په 2012 کال کې حقانی شبکه ترهګر ډله وګرځول. د اوږدې مودې له نه څرګندېدو له کبله په 2015 کال کې هم د جلال الدین حقانی د مړینې ګنګوسې خپرې شوې وې. نوموړي په 1980 لسیز کې د شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د یرغل پر ضد جنګېدی. حقانی هغه وخت د یوې افغان جهادي ډلې قمندان او بیا وروسته په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال وزیر هم پاتې شوی و. د خیبر پښتونخوا په چترال ضلعه کې د یوې غیر سرکاري ادارې هیومن رایټس پروګرام چارواکي وایي په دې سیمه کې سږ کال د ځان وژنې شاوخوا 2.5 پیښې رپورټ شوي چې پکې زیاتره شمېره د جنکو ده. د دې ادارې ویاند نیاز نیازي پر مشال رادیو ټول سږ کال 8 زده کوونکو هم ځانونه وژلي دي چې سبب یې په امتحانونو کې کمی نمبر راتللو.
د ځان وژنې بنیادي وجه په خصه کورنۍ تشدد دی. ځینې د جنسي زیاتې پیښو له وجه هم کېدی شي، خو دا داسې نه ده چې دا 100% سم وي. د دې په نورو وجوهاتو کې غربت هم دی او د دې نه علاوه ماشومانې جنکې او ښځې حساسې شوي هم دي. ټي وي ګوري، دوی بیا د کراچۍ او د لاهور د جنکو ژوند ګوري او بیا دلته خپل ژوند په چترال کې چې یو لرې پرته سیمه ده.
په چترال کې د ځان وژنو د پیښ د پلټنو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یوه کمیټې جوړه کړې ده چې نفسیاتي ماهرین هم پکې شامل دي. اسلام آباد هایکورت د پښتون ژغورن غورزنګ د ملاتړي هیات پر غل په مقدمه کې له حکومت غوښتي چې له هغه سره د نیول شوو شانو د پلټنو لپاره دي د ساینسي ټیسټ نتیجې د رواني سپتمبر میاشتې پر 10 عدالت ته وړاندې کړي. پرون د یادې مقدمه د اوریدنې پر مهال په عدالت کې موجود د پښتون ژغورن غورزنګ یو مشر محسن داوړ تیر ماښام مشال راډیو ته وویل د هیات پر غل د مقدمه بل اوریدنه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ کیږي.
حکومت وکیل هغه دا خبر وکړه چې دا درغل نه چې کوم سامان موږ ته ملاو شوی او د هغې فرض لیک رپورټ شته موږ اوسه پورې انتظار دی د هغه لپټاپ د هغه موبایل د هغې رپورټ راشي له هغې نه پسته به هغې پته لګي. دا سایبر کرایم بل چې کوم منهمو لسمه د ښځو هغه پته باندې لګېدلې ده.
محسن داوړ زیاتوي حیات پر غل پر ټولنیز مطبوعاتو د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کاوه او د پښتنو لپاره د دوی حقونه غوښتل، خو اوس پر هغه تور پورې سوی چې د پاکستاني امنیتي ځواکونو بدنامي یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په 13 اگست میاشت کې د هغو کسانو شمیر له 1.5 لک اوښتی دی چې د وچکالۍ له امله د افغانستان په لویدیځ کې له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. دغه دفتر په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړ ویلي اکثره بې ځای شوي په هرات او قلعه نو ښارونو کې په غیر رسمي سیمو کې اوسېږي. دغه راز ټاکل شوی د بیړنیو مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لوکاک او د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګرانډي په افغانستان کې د بشري مرستو د کډوالو د بیرته ستنولو او بې ځای شوو کډوالو د وضعیت څېړلو لپاره په دوه ورځني سفر افغانستان ته ولاړ سي او د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګندونه وکړي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شام ولسمشر بشار الاسد او د هغه اتحادیانو ایران او روسیې ته خبرداری ورکړی چې په شام کې د یغان تر کنټرول لاندې ادلب صوبه کې د بریدونه نه کوي، ګنې په سلګونه زر کسان به پکې ووژل سي. ترامپ پرون په ټویټر لیکلی چې روسیه او ایران به په دې عملیاتو کې په برخه اخیستو سره د بشري حقونو لړ کې یوه لویه تېروتنه وکړي، په سلګونه زر کسان ووژني او باید داسې ونه سي. د شام حکومت په ادلب صوبه کې د لوی بردون لپاره تیاری کړې ده. ادلب د ترکیې سره پل لري او د هغو یاغیانو تر ولکې لاندې اخیرنۍ سیمه ده چې د ولسمشر اسد ایران او روسیې ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. ایران او روسیه د شام په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر اسد ملاتړ کوي. په ادلب کې شاوخوا 1.5 لک عام وګړي میشت دي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د حکومتي عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 8 لک کسان خپلو کورونو پرېښودو ته مجبورېدای سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شام پلازمینې دمشق ته سفر وکړ چې د هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد او نور چارواکو سره په ادلب صوبه کې د ممکنه عملیاتو وړاندې خبرې وکړي. نوموړي شام ته دا سفر په داسې وخت کې وکړ چې څو ورځې وروسته به د روس، ایران او ترکیې مشران د شام اتکلنې شخړې په اړه یوه سرمشریزه کوي. جواد ظریف او ولسمشر اسد په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې پر شام او ایران د مغربي هیوادونو د فشار له وجې دا دواړه د خپلو اصولونو دفاع نشي پرېښودلی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.30 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 3.50 روپۍ او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.68 روپۍ او په 2.90 روپۍ. او 370 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 370 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی او یا پیسی غسل کیږي او په یو روپی 2 پیسی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا احمد شاه زمي واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج ظهیر درکړ. په پاکستان کې د ولسمشری د څوکۍ لپاره ټاکنې پای ته رسیدلې او نتیجې رواني شمیرل کیږي. په شمالي وزیرستان کې لیدا سره سم د امنیتي ځواکونو لخوا د ځایي خلکو د ضرورتونو پر ضد درناوی شوی ده.
د ژوند د پر وروتلي ژوند غوړي، انساني حقوق غوړي، مشته چې ضربه عذاب تر شوی ده، امیج نه دا طلب شوی دي.
د عوامي نیشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین وروسته اوس د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن زوی اسد محمود داوا کوي چې چارواکو خبرداري ورکړي چې ژوند ته د طالبانو له لاسه خطر ده. کارپو دغه دړه کې څنګه تجزیه کوي
چې دا یوازې طالبان نه دي، د دې طالبانو شاته هغه قوتونه دي چې کوم جمهوریت نه غواړي، پښتنو په خاوره باندې امن نه غواړي.
پرون د اسلام آباد های کورټ د پښتون تحفظ ومن نیول شوی فعال غړی حیات پریغل اورېدنه و ځنډوله، پر هغه مقدمه څه ده؟
دا فایبر کرایم بل کوم منهم او رقم او رقدا عامه په ځای کې ده. دا هغه کیس کې څه دونه نشته هو مران یو سیاسي یو بنیاد کیس کې ورکړل.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې ډو سره وسیم. او سم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو واوریدل، نن د پاکستان د ولسمشری د څوکۍ لپاره د قومي اسمبلی، سېنات او همداراز د څلور وړو صوبو اسمبلی غړو رای واچولې. د دې څوکۍ لپاره د حکمران ګوند تحریک انصاف لخوا ډاکټر عارف الوی، د متحده اپوزیشن لخوا مولانا فضل الرحمن او پیپلز ګوند لخوا ځخه اعتزاز حسن ولاړ دي. انتخابات یا ټاکنی پای ته رسیدلی دي او دا وخت نتیجې ځای په ځای را روان دي. او په دې لړ کې اول زو اسلام آباد ته زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په لاین دی. طاهر خان سپ تاسو سره کلی وایم که مهرباني وکړي دا وخت د نتیجې کې راغلی وي یا پرمختګ څه وي کاغه را سره شریک کړئ.
په ملي اسمبلی او سینټ کې چې کوم انتخابات شوي دي نتیجې اعلان شوي دي او د هغې نتیجو تر مخه د تحریک انصاف کاندیدو امیدوارو عارف علوي هغه 212 وټونه اخیستي دي. د متحده مجلس عمل مشر مخالفو ډلو د کاندیدو د 113 رای اوټونه اخیستي دي او د پیپلز پارټي لخوا چې اعتراض سن هغه کاندیدو هغه یو اتیا اوټونه د کانګرسن له سنټ انتخاباتو کې د ملي اسمبلی او سنټ سنټرانو برخه اخیستې وه نو یو اتیا اعتراض سن اخیستي وو. دې سره دلته په اسلام آباد کې په ایوان والا او ایوان زیرین کې د عارف علوي هغه ټول نمخ کې دي او نورو صوبو کې هم راغلي دي نتیجې چې کوم ترلاسه کړي دي. نو په سین کې د پیپلز پارټي چې کوم کاندیدو هغه یو کم سلویس نه دیرش هغه راغستې دي او راغلي دي. سره د بلوچستان نه هم چې کوم دلته معلومات مون تر راغلي دي نو هغه راغلي دي سلویس سي مؤسسه مرنا فدرمان دي دلته او اجازه سي تر دي
سمه او تارخان صاحب او ترخان صاحب را سره خالد خان هم د ټلیفون په لاندې ستاسو ډیر مننه ستاسو دا را سره شریک کړو. بهرال روغ اوسې او چې بیا حتمی نتیجې راځي بیا کېدای شي بهرال خبرونه ختم نه ونو بیا به مهرباني ډیره. او سمزو خالد خان ته خالد خان را سره د ټلیفون په لاندې له پېښور خالد خان تاسو سره کلی وایم کله د دې نتیجې را سره شریک کړی.
بالکل ډیره مننه سنگ چې تاسو نو تمام مخکې ملي چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو سل او یو لس ټول غړي چې هغې خپل دغه رایې واچولې او په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف کاندید ډاکټر عارف علوي او اتیا رایې اخیستې دي. نو د فارمولې مطابق سنگ چې موږ مخکې ملي چې د بلوچستان 15 دا اوټونو مطابق 1.8 په حساب سره جوړیږي یو سرویخ او مولانا فضل الرحمن اغشتی دی شپږیش. نو دغه فارمولې لاندې دغه 14 جوړیږي او د پاکستان پیپلز پارټي اعتزاز حسن ټاپ نوټیزو ته اغشتی دی لکه 15 رای دته جوړ شوې دي. په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز پارټي 15 دی. نو دغه دری اوټه جوړیږي 2 اوټه چې هغه مسترد شوی دي. نو که موږ وګورو په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف اواتیا اوټونو کې یو ریجیکټ شوی دی. دغه شان د متحده اپوزیشن چې په پاکستان مسلم لیگ نواز او عوامي شلپاره او متحده مجلس عمل پکې وو د دې ویش غیر جوړیږي. نو هغه شپږیش اوټونه ایته جوړیږي. نو دغه نتیجه راغلی ده یو سل او یو لس غړو خپل رای استعمال کړی ده په هغه کې اواتیا د پاکستان تحریک انصاف شپږیش د متحده اپوزیشن او 15 اعتزازحسن
سما د ډېر مننه. بهرحال تاسو واورید چې په کامی اسمبلی او سینټ کې څومره رای راغلي دي. هغه کې ډاکټر عارف علوي په مخه دی او دارنګه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم ډاکټر عارف علوي زیاتې وړي دي او نور د بلوچستان په اړه هم معلومات راغونډولو کوشش کوو خو بهرحال بریالي سوي نه یو. البته که بیا هم پر مخ باندې څه نتیجې راتلې تاسو سره به شریک کوو. او اوس هم ځو یو رپورټ ته. افغان وسلوالو طالبان ویلي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. طالبانو نن په ټوټر باندې لیکلي چې نوموړی له 13 کلونو راځي ناروغ وو. امریکا چې په 1970 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال حقانی ملګری وو په 2012 کال کې حقانی شبکه د ترګړو ډلو په لیست کې واچوله. په دې اړه نور د ای اف پی خبري اژانس رپورټ اورو. افغان طالبانو نن د جلال الدین حقانی د مړینې د خبر ورکولو پر وخت نوموړی د افغانستان د جهادي تاریخ یو له مهمو شخصیتونو بللې دی. ایف پی خبري اژانس وایي چې نوموړی په رواني سره عربي ویلای سو او د القاعده او د دې شبکې د مشر اسامه بن لادن اتحادي و. کله چې په 1989 کې طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلل نو جلال الدین حقانی د طالبانو په رژیم کې وزیر سو. اژانس زیاتوي چې په امریکا کې د 11 سپتمبر د خونړۍ پیښې وروسته چې کله امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ نو طالبان پاکستان ته ولاړل او له هغه ځایه د امریکانو پر ضد وسلواله جګړه پیل کړه. اژانس زیاتوي غیر تصدیق شوي رپورټونه وایي چې جلال الدین حقانی په دې وروستیو کې په پاکستان کې و. خو د اژانس په خبره د هغه د مړ کېدو ځای لا هم معلوم نه دی. ایف پی وایي چې حقانی شبکه د ځانمرګو بریدونو په اړه زیاته پیژندل کیږي چې مشري یې د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی له 2011 کال راهیسې کوي. دې شبکې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبل اړولې ده چې د 2011 کال په کابل کې برید یو مثال دی چې پکې شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي وو. دارنګه پر شبکه د افغان چارواکو د قتلولو او د بهرنیانو د تشتولو تورونه هم دي. اژانس وایي چې حقانی شبکې به له میراچا څخه د طالبان لخوا په افغانستان کې پر نیټو عسکرو په بریدونو کې همکاري کوله. خو پاکستان په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړل او اوس اصرار کوي چې په دې هیواد کې د وسلوالو هیڅ پنازای نسته. ایف پی پوښتنه راپورته کوي چې د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته به څه کیږي. د دې په جواب کې اژانس وایي د حقانی شبکې مشري د سراج الدین حقانی په لاس کې ده نو ځکه د جلال الدین حقانی مرګ به شبکې ته ستراتیژیک تاوان ونه رسوي. ایف پی وایي چې امریکا پر پاکستان د دوه مخې پالیسۍ تور لګوي او له ډېره وخت راهیسي ورڅخه غواړي چې د وسلوالو چې حقانی شبکه په سر کې راځي پر ضد دي کاروایی وکړي. د اژانس په وینا پینټاګان د شنبې په ورځ پاکستان ته د 300 میلیونه ډالرو مرسته ځکه منسوخ کړه چې اسلام آباد د وسلوالو ډلو پر ضد پریکړنده کاروایی نه ده کړې. خو د اژانس په وینا د حقانی شبکې پر ضد که کاروایی وسی نو دا به ځکه اسانه کار نه وي چې دا شبکه پر ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان دواړو غاړو ته ژورې ځایي اړیکې لري.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندي 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی موبجو
د نړۍ رنگونه
په درینی موبجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی موبجو
تاسو مشال لري اوري ته په شمالي وزیرستان سپیموان کې چوکي د سیمي ځوانان او مشرانو پر لټور کړی دی. دوی د ناسم چلن مخنیوي او انساني حقوقو غاړي او تور پوری کوي چې ټیټي مداخله کې د 14 پس په عام خلکو تشدد شوی د پرلت کې اوس ګڼ شمیر خلک شامل شوی او غشتنه کوي چې پرام نژوند ورکسي او سره ناسم چلندي ودرول سي. انتظامی چارواکي وايي پرلتوالو سره خبري روانه دي او جایزه غشتنی به منل کیږي. عمر وزیر رپورٹ لري.
شمالی وزیرستان لره پرته سیمه تحصیل سپینوام کې د سیمه مشرانو او ځوانانو د پرونه پرلت پیل کړي. دوی تور پورې کوي چې سپینوام ټی ټی مداخل کې د یوې 14 پس په مخالکو تشدد شوه او پر لپسې ور باندې ګرځ بندیز لګولې شي چې داغه پر خلاف د ټی ټی مداخل نه خلق پیدا 100 کیلومتره پینوام چوک ته په احتجاج روان شول او د غلطا سلګونه کسانو پر لټ پیل کړ. دغه پر لټه د نږدې خواوشانه او میرلینا د ځوانانو تنظیم مشران هم ورغلي او غوښتنه کړي چې پورم نه ژوند او انساني حقونه غواړي. د پر لټ یو سو ګډونوال مشال ته خپل احساسات داسې شریکوي.
تصدور په پیکر سی ویرو سپیس دې د ګنټې مو خوب نه دکړای چر ورولو د مو تکور ته مشر وغای ول چې مشرون رو بولا چې کلام مشرون و تر وغوښتل چې کلام بیس مشرون ولې لودي دا وړه مشمون دا حال کې حالي رو بوسا دې کورنا اوایا لوسر تړام نه وای مشرون کشرونه غونی کورنا وسو خالی تور سړی پوتې وي دغه پوجا مش دا درنه نسری ټی ټی مده خلینا
کوم د مونم آیاز دای دوی ورځې مخشه د مکاور شوی و د شپې او چکاله سابوشه دا پکلی شا پرشن شری کړه او بهر به اجازه تا کرینا تن نو تلی وي د خال بون زیتا غوسه پدا بون ور اغلل د روغلل دا وړ وړ کی چکی می دای اور وې استا لا د سابو و به جنا وخله مزدیګار شپه جبه پر وسره غرمته درولی وي
مونم حیات وزیر دا لانګ مارچ
د افغانستان د بونډ نه سپینوامې چوک برات لا مصر مشورونه هدي مصر بډاګون هدي مصر وړي کی وړ کی هدي د ژوند پر الوتلې ژوند غوړي انساني حقوق غوړي زر به ازب تر سوید امیج نه تاسو طلب سوي دي د میر تعلیم مند اثر پر وتلای د امیس پاتال نشته د میر روړ نشته
کلامو چې په دیاړه د شمالي وزیرستان میر علي ډویژن انتظامی مرستيال کمشنر کیسر خان سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د پرلتوالو سره خبرې پیل کړې او متعلقه امنیتی فورسز ته د دوی ګیلې او غوښتنې رسول شوې نو موړی وویل انتظامی مشران به ټی ټی مداخل تزي چې د پرلت مشرانو سره خبرې شوه او د دوی جایزې غوښتنې به منل کیږي چې پرلت ختم شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تمه ده چې سبا یعنی د سپتمبر په 15 د امریکا لوړ پوړي چارواکي اسلام آباد کې د پاکستان فوجي او ملکي چارواکو سره پر امنیتي مسلو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ترګري سره مبارزې لپاره پاکستان ته ورکول کېدونکي پیسې ځنډولي، ځکه چې په وینا یې د ترګري په وړاندې سم کار نه دی کړی. اسلام آباد دا تور همیشه رد کړی او وایي په دې کار کې صادق دی. د اپوزیشن ځینو سیاستوالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې دای د امریکایي پلاوي سره د احتجاج په توګه نه ملاقات نه کوي. بشرګاش په دې اړه رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو سره په داسې مهال پرون خبرې کړې چې د امریکې بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته ځي. د وزیر اعظم له دفتره د ستمبر په دریم خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې باجو د وزیر اعظم دفتر ته ورغلی وو او دواړو پر امنیتي حالاتو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ځینو پوځي افسرانو سره یو ځای د ستمبر په 15 اسلام آباد ته ورشي او هغوی سره د ترهګرۍ په مبارزې او د افغانستان امنیت په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ سره مبارزې په لړ کې له هر کال ورکوونکو پیسو 300 میلیونه ډالر نور منسوخ کړي دي. دلیل دا وړاندې کړی چې پاکستان د ترګرې په ضد کوټلي ګامونه نه دی اخیستي. د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ یو مشر سیاستوال میا رضا ربانی د ستمبر په 3 اسلام آباد کې خبرلان ته ویل پاکستان باید امریکا ته وښيي چې د پیسو په ځنډ خوشاله نه دی. دا وایي دا فنډ هغه پیسې دي چې امریکا باید پاکستان ته ځکه ورکړی وي چې د ترګرې په ضد جګړه کې موږ لګولی دي. دا مرسته نه وه، نو ځکه زه وایم چې د امریکا دا پلاوی راشي نو باید چې وزیر اعظم ورسره ونه ګوري. دا د پروتوکول مطابق خبره ده چې یوازې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي صاحب ورسره ملاقات وکړي، خو شاه محمود قریشي پرون خبرلان ته ویل دا مسله د امریکایي پلاوی سره راپورته کوي، ځکه چې دا پیسې مرسته نه بلکې د دوی حق دی. د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کړ د ستمبر په 3 مشال ریډیو ته ویل چې امریکا دا پیسې د فشار اچولو لپاره کوي چې ګټه به ونه کړي. دا غي په وینا امریکا له پاکستان غواړي چې افغان طالبان د سولې مذاکراتو ته راولي، خو پاکستان پر طالبانو هغومره ډیر اثر رسوخ نه لري.
ته پر یو ملک زور نشي کولی چې ستا د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړي. دا کار یوازې د اړیکو په ښه کولو سره کېدای شي. ما فکر کوم چې امریکا به په پاکستان کې د نوي حکومت سره نوي اړیکې قائم کړي او د پلونو د سوځولو پر ځای به پلونه جوړ کړي. د سولې بهیر ډیر زیات اهمیت لري. ټولې خواوې باید په اخلاص سره په دې کې خپل کردار ولوبوي. پاکستان هم یو محدود کردار ترسره کولی شي، خو زما په خیال چې څومره تمه ترې کیږي هغه پر حقیقت نه ده ولاړه.
د یادونې ده چې د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ ورځو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترګرۍ په ضد د جنوبي ایشیا لپاره ستراتیژي اعلان کړه او له پاکستان یې وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د ترګرو په ضد کوټلي ګامونه واخلي. نوموړي نیوکه وکړه چې له 2002 کال راهیسې پاکستان ته د ترګرۍ په ضد جګړې لپاره 3.3 بلیون ډالر ورکړي، خو هغوی ورته په بدل کې یوازې 2 ورکړې ده. اسلام آباد پر دې بیان سخت افغان خودلی وو او دی د ترګرۍ په ضد جګړه کې د خپلو قربانیو له پامه غورځول بللی وو.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې ځینو سیاستوالانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ورکړل شوې. په دې کې د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل منزوی، اسد محمود او د عوامي نیشنل ګوند میر افتخار حسین شامل دي. دا سیاستوالان وایي یوازې د ولس خدمت کوي خو بیا هم له خطرونو سره مخامخ دي. بلخوا کارپان وایي د امن او جمهوریت لپاره ژغونه پورته کوونکي تل د دړکو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند غړی او د مولانا فضل الرحمن زوی اسد محمود وای پاکستانی چارواکو ورته د وسلوالو د دړکو پړه خبرداري ورکړي ورته د ځان خوندي ساتلو ویلي دي. اسد محمود د دوشنبه پر مشال لیډیو ته ویل د سره یوازې خپل ذاتی ساتونکو دی، حکومت ورته تر اوسه ایس امنیتی اهلکاران نه دی ورکړي.
ما ته خو ډی پی او ډی خان طرف نه ملو سره د لیټر چې دوه دا ویل دي چې تاسو خپل سکیورټي حواله سره احتیاط کوو او بل دا چې ٹی ٹی پی او ګروپ د نورولي هغه سینیٹ کول واری دور از مخ کے وکیل صاحب سره خبر کړو او طرف نه مونږ هغه ته وزارت داخله ته جمع کول لیټر سکیورټی په حواله سره او فکر کومي سمره ته.
اسد محمود زیاتګړه پر د وړاندې هم دوه بریدونه شوې دي چې پکې یو د 13 انتخاباتي مهم پر مهال شوې و. لدی سور سره وړاندې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ته هم دړکی ورکړل شوې دي. هغه وایي چې د پاکستان ګډو امنیتی ادارو ترڅنګ د ترګرې مخنیوي ادارې نیکټا ورته د خبرداري لیکونه او پیغامونه لیکلي چې پکې ویل شوی وسلوالو داغه د وشلو پلان جوړ کړی دی.
پورا بدستور تریټس بیا غی دا خبره کوي چې دا یو خودکشته او دا غنوم چې کوم دی نو حسنین افریده دی. هغه ورځو کې چې کلماته خبره کوله د نن هفته مخکې نو درې سرور ورځو کې برا واوړي نو د دې په ریکارډ خو بس وای چې راوړېدلې وي. بیا یو بل لیټر ورپسې چې کوم دی نو رالو چې اوس سره یو بل کس شامل شوی دی چوټو چوټو وته وي تر دې نو دی وی چې دا خودکش وته چانس ملاویږي نو دی به خودکش د مارکه کوي. دغه خبرې راته شوې دي وایي
میا افتخار حسین وای حکومت ورته وو ساتونکو ورکړی دي خو باید هغه کسان دي هم اونیول شي چې دته دړکی ورکوي.
بنیادی سوال خدا دی چې دا دومره سړی معلوم دی د دې سړی فوټو ماته را لېږل شوی دی په واتس اپ نو بیا خو پکار دی چې سړی اونیول شي. عمران خان چې کوم دی په بنګال کې دی وی چې په دې لنډ ورځو کې موږ سلور نیم سوه کسان اونیو سره د دې چې هغه دا دومره موده درنی ورکول هر څه ورکول نو موږ ته خو چته پته نه لګي چې هغه ته ترټو خو د هغې نه علاوه د هغه سلور سوه کسان دی گرفتار کړ. نو که زمونږ د غریبانو دا دوه درې هم گرفتار کړه چې دا کوم دی ته معلوم دي. زه خو دې وخت کې د حکومت ایسان یم، زه د پالیسۍ ایسان یم او ما یو واحد ځم چې ماته ترټ دی. نو داسې څه خبره راغلې ده نو زما په کچې حکومت ته ترټي چې څوک پالیسۍ جوړوي.
د میا افتخار حسین دا پوښتنه چې په پاکستان کې یوازې د جمهوریت لپاره غږ پورته کوونکو په اپوزیشن کې شاملو کسانو ته ولې دړکې ورکول کیږي، خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي ځینې قوتونه په پاکستان کې جمهوریت او د پښتنو په سیمه امن نه غواړي.
نو مولانا فضل الرحمن او دغه ګوند چې کوم دی دا خو مذهبي ګوند دی او دی په جمهوریت باندې او په سیاست باندې دی د موقف ډېر ښکاره دی. آئین ومني، قانون ومني. د دې هم که تاسو میا افتخار ته وګورئ نو میا افتخار پارټي چې کوم ده هغه د چا خلاف نه ده، هغه خو د امن دپاره چغه وي. هغه چې که ترهګري په افغانستان کې ده او که په پاکستان کې ده نو د هغې غندنه کوي. جاوی د تر دې پورې دا معلومه ده چې دا سړی د کنن نه را روان دی او دوی یې دلته ګرفتارو لولي نو شي دومره کمزوري دي. دعوی خو دوی ډېرې زیاتې کوي چې دا یوازې طالبان نه دي، د دې طالبانو شاته هغه قوتونه هم دي چې کوم جمهوریت نه غواړي، پښتنو په خاوره باندې امن نه غواړي.
په 13 جولای میاشت کې د نیکټا چارواکو د سینټ کمیټې ته ویلي وو چې د ترګرو لخوا زرو کسانو ته دړکې ورکړل شوې دي چې پکې شپږ سیاستوالانو ته دي. د پاکستان حکومت د ترګرې ست قومي تګلاره هم جوړه کړې ده او ګڼو سیاستوالانو او باسره خلکو ته د حفاظت لپاره امنیتي اهلکاران هم ورکړي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
او سم په څو شیبو کې دونی می بجی او بخشی پنځنی می بجی کې دون کې دی اما چا زم ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید عارف علوی د ولسمشری ټاکنې وګټلې او د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان ډېر لسم ولسمشر شو. د ولسمشر ټاکلو لپاره د پاکستان پارلمان او څلور سوه اسمبلیو کې رایه چونه وسه چې نن سهار لس بجې پیل او د مازدیګر تر څلور بجو پورې روانه وه. د افغانستان د یوې خطرناکې وسلوالې ډلې حقانی شبکې بنسټګر مړ شوی دی. افغان طالبان په ټویټر په خپل خبره کړې پیغام کې ویلي چې جلال الدین حقانی د اوږدې مودې له ناروغۍ وروسته ساور کړې ده. د امریکا حکومت په 2012 کال کې حقانی شبکات تر هګره ډله وګرځول. د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې د یوې غیر سرکاري ادارې هیومن رایټس پروګرام چارواکي وایي په دې سیمه کې سږ کال د ځان وژنې شاوخوا 2.5 پیس رپورټ شوي چې پکې زیاتره شمېره د جنکو ده. اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي هیات پریغل په مقدمه کې له حکومت غوښتي چې له هغه سره د نیوسو شان د پلټون لپاره دي د فارنزیک ټیسټ نتیجې د رواني سپتمبر میاشتې پر لسمه نیټه عدالت ته وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشر مرستو همغږي دفتر وایي په 13 اگست میاشت کې د هغو کسانو شمیر له 1.5 لک اوښتی دي چې وچکالي له امله د افغانستان په لویدیځ کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شام ولسمشر بشار الاسد او د هغه اتحادیانو ایران او روسیې ته خبرداری ورکړی چې په شام کې د یغان تر کنټرول لاندې ادلب صوبه کې د بریدونه نه کوي کنه په سلګونه زره کسان به پکې ووژل شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شام پلازمینې دمشق ته سفر وکړ چې هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد او نور چارواکو سره په ادلب صوبه کې د ممکنه عملیات وړاندې خبرې وکړي.
خبرونو لنډیز مولا مشازمه اوریدل. داسې پاکستان مطبوعاتو سړي کلی سراج ظهیر ورته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورس باندې خپلې ادارې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو باندې لیکلې او وایي د امریکې لخوا د پاکستان لپاره د کولیشن سپورت فند په مد کې د 1.5 کروڑ ډالر امداد ودرولو باندې د خارجه وزیر شاه محمود قریشي وینا ده چې دا امداد نه بلکې د پاکستان خپلې پیسې دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې لګولې. ادارې وایي وخت په وخت د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې کړکیچ راغلي، کله ډیر خشي او کله دومره خراب شي چې د پاکستان امداد هم ودروي. ادارې وړاندې لیکي امریکا د ترهګرۍ د پاکستان د حال زلو اعتراف هم کوي او بیا هم ورسره پر رویه کې سختواله راغلی دی او غوښتنه کوي چې د ترهګرو پر ضد دي نور کاروایی وکړي. ادارې اخر کې وایي اوس به دا کتل وي چې موجوده حکومت د دې بحران نه را بهر کېدو لپاره کومه کړنلار خپلوي او امریکا د دوی د دریځ په منلو امداد بحالوي او کنه. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې د چیف جسټس دخلی لیکي هغه خلک چې په بهر ملکونو کې شتمنۍ لري او هغه د پاکستانی حکومت مخې ته ګندی نکړي نو د دغه خلکو پر ضد به د منی لانډرینګ د قانون تر لاندې کاروایی کیږي. ادارې وایي چې د پاکستان د برتانیې په ګډون ځنی ملکونو سره د غبرګو ټیکسونو لوزنامې دي او هر تن لپاره دا لازم ده چې هغه د پاکستانی قانون تر لاندې خپل اساسي اوخایي. او د دې اقدام په شاده د پاکستانی وزیر اعظم دا خواهش ته چې بهر ملکونو کې مېشت پاکستانیان د خپل ملک د سرمایه‌کاری د ګټور مقونه فائدہ پورته کړي. ادارې اخر کې وایي چې هر څوک د پاکستان عدلیه کې د کار رفتار ډېر په مزه دی او اتلس لکه مقدمه د زنخ کار دی او په دې د چیف جسټس اندېښنه د ستاینې وړ ده. خو که غواړي چې دا مسلې په توندې سره هوار شي نو د دې لپاره به یو اړخیزه نه بلکې ګڼ اړخیزه اقدامات کول وي. د دې ترڅنګ له پیښور خبرېدونکي آج ورس پاڼه خپل ادارې کې وایي وزیر اعظم عمران خان فیصله کړې چې نوې کلیوال نظام به معرفي کوي چې تر مخه به اختیارات لاندې نه کچې ته منتقل شي. ادارې وایي په کار ده چې دې کې د یونین کونسل په کچه باندې دفترونه خپلواک جوړ کړي. ادارې اخیر کې وایي په خیبر پختونخوا او وفاق کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی نو که واقعي دا نظام بدلول غواړي نو سګرانه نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه کې د امریکا په د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت وړاندې سوي چې په هیواد کې د مدني ټولنو د ارزښناک کار پر وړاندې ستونزې ختم کړي. همدې یادې رسپانې په یو بل لیکنه کې ویل سوي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي د افغانستان جګړه نوره باید پای ته ورسول شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون بچا اورو.
د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هغه هیواد د پرمختیا او اداري اصلاحاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه اعلان کړي دي. نوموړي هوډ ښکاره کړی چې د مالی درغلیو مخه به نیسي او پر صحت، تعلیم او د ښځو د خیر ښېګڼې پر چارو به زیاتې پیسې لګوي. د لیکنې تر مخه د دې مهمو ټولنیزو پروګرامونو د عملي کولو لپاره عمران خان د پاکستان د ځورول شوې مدني ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړی باید د مدني فعالانو پر وړاندې د تیر حکومت د وختو او همداراز د پوځ د زور زیاتی پالیسۍ ختمی کړي او هغوی ته فرصت برابر کړي چې په اغیزناکه توګه او پرته له کومې ویرې ترهې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. لیکنه کاږي وزیر اعظم د پاکستان د پورونو خلاصولو په څیر لیوا سخت چیلنج سره هم مخامخ دی، ځکه نو نوموړی باید داسې پالیسۍ جوړ کړي چې د هیواد د وګړو په نظر کې درستی وي او په دغه ترڅ کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. لیکن وايي بهرنیو او هم پاکستاني او غیر سرکاري ادارو لکلونو راهسي په پاکستان کې د تعلیم، صحت او خلکو ته د روزګار موکو برابرولو په څیر شوبو کې د قدر وړ کارونه کړی دي. د ټولنو د مذهبي لګکیو لکه عیسایانو او هندوانو لپاره هم چې ریاست د غوي مسلو ته پام نه کوي د خیر ښېګڼې چارې مخته وړلي. لیکن زیاتوي پر ځای د دې چې د بهرنیو او ځایي غیر سرکاري ادارو کارونه ستایل شوي وای، پاکستانی اسټابلیشمنت په تیرو کلونو کې د ادارې په نخښه کړی او ځینو ته د کار کولو اجازه ور نه کړه. هم د نیویارک ټایمز اوسپانې په یو بل لیکنه کې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخیستل شوې. لیکنه وایي دا جګړه دومره اوږده شوې چې پکې برخه اخیستونکو د افغانستان د پوځ ځوانو سرتیرو ته هغه ورځ هم په یاد نه ده کله چې د القاعده ترهګرو د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر پر 11مه د الوتکو په وسیله پر امریکا بریدونه وکړل. په لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ جنرالانو په دې وروستیو کې د افغانستان د جګړې پای ته د رسولو لپاره له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل وړاندیز کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هم هیله لري چې د سولې د مذاکراتو د بریا په صورت کې به امریکایي ځواکونه وکولی شي له افغانستانه په باعزته توګه ووځي. امریکا په عین وخت کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې جاري ساتلو ګواښ هم کوي. لیکنه زیاتوي امریکا ځکه هم غواړي د افغانستان جګړه د پای ټکی عمومي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له دغه اوږد جنگي حالت او پکې د امریکا لښکېلتیا نور ستړی معلومیږي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته هارون بچا وړاندې کړل. او سم یو نړیوال رپورټ، د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد به په عراق کې د ایران پر مشکوکه پوځي هدفونو حملو وانړوي. دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کلونو کې اسرائیل په ګاونډي شام کې ایراني اهداف په نښه کړي دي. په دې اړه نور حال له ملالی بشیر اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر وایي په عراق کې به د ایران مشکوک پوځي اهداف په نقشه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر ایګور لیبرمن په بیت المقدس کې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 3 نیټه یوې خبري غونډې ته وویل:
"نحنو بخلت اوکویم اخره کول ما شناسه
موږ پرته لشک په سوریه کې هرڅه څارو او د ایران د تهدید په اړه به وایم چې موږ د سوریه تر خاورې ځان نه محدودو. دا خبره باید روښانه وي.
نحنو شمریم له خوفش پولازه."
د لیبرمن بیان ورسته لدی راغلی چې رویټرز خبری اجانس راپور ورکړ چې ایران په عراق کې خپل شیعه ملیشو ته لنډ واټن وشتونکو بالستیک توغندي انتقال کړي. ایران، عراق او په واشنگتن کې د امریکا مرکزی قومندي چې په عراق کې د امریکا نظامی ماموریت څاري دې خبرو ته فوري خبرګون نه دی شوډلې. د اسرائیل چینل 1 تلویزیون راپور ورکړ چې په دې وروستیو اونیو کې امریکا له اسرائیل غوښتي چې د عراق پر خاوره حمله ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر مایک پومپیو د تیرې شنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه ویل چې د عراق ته د ایراني توغندیو د انتقال په اړه د رویټرز د راپور په اړه سخت اندیښمن دی. تهران او بغداد دواړو دغه راپورونه رد کړي دي. اسرائیل په 2014 کال کې د وسلو د انتقال په خاطر د ایران او دغه هیواد د متحد حزب الله ډلې د ملیشو پر وړاندې په سوریه کې هوایي حمله پیل کړې. په دغو عملیاتو کې د ایرانی ځواکونو او متحدو ملیشو وژنی د دمشق تر ټولو لوی متحد روسیې له پامه غورځولي چې په 2015 کال کې د روسیې په کورنۍ جګړه کې داخل شو. رویټرز راپور ورکړی چې په سوریه کې د اسرائیل پوځي عملیات له هغو نورو قدرتونو سره چې په سوریه کې خپل عملیات کوي هماهنګ سوي وو. په واشنگتن کې یو ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي چې اسرائیل په سوریه کې د دغه هماهنګۍ له خاطره آزاد دی، خو له اسرائیل تمه کیږي چې په عراق کې نظامی عملیات ونه کړي، چیرته چې امریکا له حکومت سره مرسته کوي چې تیر کال د داعش ډلې جنګیالیو تر ماتولو وروسته اوس ثبات ترلاسه کړي. د اسرائیل او عراق خپلمنځي اړیکې ترنګلې دي، خو دوی په علني توګه له لسیزو راهیسې د یو بل پر وړاندې وسلې نه دي کارولي. په 1981 کال کې د اسرائیل هوایي ځواک په بغداد کې یو عراقي اټومي بټۍ له منځه یووړه. د 1991 خلیج فارس د جګړې پر مهال عراق ګڼ سکاډ میزایل د اسرائیل پر لور وتوغول. اسرائیل عکس العمل ښکار نه کړ ځکه امریکا غوښتل د صدام حسین پر وړاندې د عربو ائتلاف پر ځای پاتې شي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه،
روختیا او درملنه
پلسنی مبجو،
د مشال رادیوی مجله
پیونی مبجا،
ستونزې او سرکار
په پاوباندی دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه
په درینی مبجو،
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مبجو.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د زیارت ورځ به د امریکا د بهرنی چارو او دفاع وزیران د هند پر رسمي سفر ورسي. ایجنسی لیکي په دې سفر کې به مایک پومپیو او جیمز ماتیس له خپلو هندي همنصبو سره ملاقات کوي. په ملاقاتونو کې به په دفاعي او تجارتي موضوعاتو خبرې کوي. ایجنسی کارپون لخلي لیکي د دواړو هیوادونو په تعلقات کې موجوده چیلنجونه دي باید په سفارتي لارو هوار کړي. امریکا له هند غواړي چې له ایران سره څخه تیل او له روس څخه دفاعي پوځي سامان وانخلي. د مقالې مهم ټکی مليحا مرزاده اوروي.
اے ایف پی خبری ایجنسی لکھی روانہ د امریکای ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ د انتظامیه دوه لوړ پوړي چارواکي بلاخره د هند په دوره ورزي. تر دې مخکې د دوانو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ خبرې اترې دوه واري زندول شوې وي. د زیارت په ورځ کې دونکو دغه مذاکرات چې 2+2 یا 2+2 نومیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر جیم ماتیس په پکې له خپلو هندي او سیالانو سره د مهمو دفاعي مسلو په ګډون په تجارت غږیږي. اجانس د هغو مهمو مسلو نشاندهي کوي چې امریکا او هند یې باید په آرامه هواري کړي. امریکا له هند نه غواړي چې له ایران نه تیل اخستل بند کړي او له روس سره د وسلو اخستو معاهده ونه کړي. دغه خبرې اترې یو ځل په اپریل او بیا په جون کې ځنډول شوې وې. اجانس په نوې دلی کې د یو څېړونکي راکیش سود لخلي لیکي دغه چیلنجونو ته په کتو په دغه خبرو اترو کې باید ژور فکر وشي او دا باوري کړل شي چې په سفارتي لارو خپل منځي مسلې هواري کړي. اجانس لیکي واشنگټن په 2018 کې هند یو مهم دفاعي ملګری هیواد بللی و. اجانس لیکي دواړه هیوادونه د خپلو پوځونو ترمنځ د دفاعي همکارو پراخولو یوې موافقې باندې د سخت کولو ته هم نږدې دي. اے ایف پی خبر ایجنسی لیکي امریکا غواړي په سیمه کې د چین د مخ په زیاتېدونکي نفوذ خلاف دې ورسره هند ملګری وي. بلخو امریکا له هند نه دا هم غواړي چې له روس نه دفاعي پوځي سامان نه اخلي، خو هند غواړي له ماسکو نه د دفاعي میزایلي نظام S-400 په ګډون نور سامان هم واخلي. د امریکا د اوسنو اصولو سره سم هغه درېمګړي هیوادونه چې له ماسکو سره په دفاعي یا استخباراتي برخو کې ورکړه راکړه کوي نو له بندیزونو سره مخامخې دي شي. پریس ٹرسٹ آف انڈیا د یو ناسرګند هندي چارواکي لخلي ویلي چې دغه معاهده تقریبا شوې ده او نوی دلی به له ولسمشر ټرمپ نه غواړي چې په بندیزونو کې د ورته استثنا ورکړي. خو بیا تیره اونۍ د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي رینډل شریور خبرداری ورکړو چې د دې ګارنټي نشي ورکړل کېدی. نوموړي ویل چې امریکا د هند مرسته کولی شي چې د S-400 متبادل نظام ورته پیدا کړي. له پومپیو او میټ سره د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج او د دفاع وزیر نرملا سیتارمن په ملاقات کې به د افغانستان په اړه هم خبرې کیږي چې په بشري پروژو کې واشنگټن ته د نوې دلی مرسته پکار ده.
تاسو ریپورت اوریدئ. اوس هم یو بل ریپورت ته راځو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ملاتړی حیات پرېغال ضمانت ونه سو. پرون په دې اړه په اسلام آباد های کورټ کې مقدمه و چې وزنډو سدا دریم ځل دی چې دغه د ضمانت مقدمه ځنډول کیږي. پرغال په دې تور باندې دی چې ولې په ټولنیزو متواتو یا سوشل میډیا د پاکستان امنیتي ځواکونو پسې خبرې کړې دي. دا غم لا تړي د تور ردبی او د بیان ازادي ترولې بولي. بشیرګواز د پرونی مقدمه حال په دې رپورت کې وړاندې کوي.
اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي حیات پرېغال په مقدمه کې له حکومت غوښتي چې دا غسر نیول شو شیانو فورنزک ټیسټ نتیجې د سپتمبر په 10 عدالت ته وروړي. د
دا ستمبر په دریمه شوې پریکړې تر مخه بعد نوموړي مقدمه بله اوریدنه د راتلونکي ګول یا دوشنبه په ورځ کیږي. په دغه ورځ په عدالت کې موجود د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشاد ریډیو ته وایي چې پر پرېغال تور پورې شوی چې د پاکستاني پوځ بدنامولو کوشش کړی، نو ځکه د سایبر کرایم لا یا پر انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي قانون له مخې نیول شوی دی. خو د داوړ په خبره په دې اړه حکومت څه ثبوتونه وړاندې نه شو کړلی.
حکومت وکیل هغه دا خبره وکړه چې دا درغل نه چې کوم سامان موږ ته ملاو شوی او د هغې فورنزک ریپورټ شته، موږ اوسه پورې انتظار دی د هغه لپټاپ د هغه موبایل. نو د هغې ریپورټ راشي نو هغې نه پسته به هغې پته لګي. نو د هغې ریپورټ دپاره انتظار دپاره دا پیشي بنیادی
حیات پرېغال پر ټولنیزو مطبوعاتو د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کاوه او د پښتنو لپاره یې حقونه غوښتل. امنیتي ځواکونو حیات پرېغال د جولای په 15مه په ډېر اسماعیل خان کې د شپې ناوخته ل خپل کور ونیو. لومړی د هغه په اړه څه معلومات نه وو او ملګرو یې هغه په زور غیب کړل شو کسانو کې ګاڼه، خو وروسته معلومه شوه چې هغه په جیل کې دی. د پاکستان وفاقي څېړنو اداره یا اف ای ا له هغه څخه په دې تړاو پوښتنې کوي. د ستمبر په دریمه محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حیات پرېغال لکه د نورو پاکستانیانو د آئین په رڼا کې د بیان ازادۍ حق لري، نو ځکه باید زر تر زره خوشی شي.
ملگری مضبوط بدلی
د حیات پرېغال د خوشی کول لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهره هم کړی دی. پر حکومت د فشار زیاتول لپاره پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا هم کمپاین روان دی. تر دې مخکې هم د پښتنو حقون لپاره کارکونکي پښتون ژغورنې غورځنګ په لسګونو غړي نیول شوي وو چې د دوی د پراخو مظاهرو وروسته راخوشه شول. دا غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د مورای عدالت قتلونو مخنیوي او د غیب کړل شوو کسانو عدالت ته وړاندې کېدل غواړي. د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری تیره اونۍ سینټ او وروسته د لادرکه کړل شوو کسانو کورنۍ وو وی مظاهره ګډونوالو ته ویل چې دوی به داسې یو قانون مخې ته راوړي چې ورسره به په زور د خلکو غیبول یو جنایي تیری وګڼل شي.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو بحث شوی دی.
شدت پسندی کی کمنا دا انسانی رویه دا چه دا انسان پا مختلف واقعات و دا اغر دی عمل سری
دا خبرونه چه احمد شاه آزمی اوڑاندی کوی هر شنبه یا خالی دا پیخور پر وقت مازیگر پاوکم 15 بجه او هر یک شنبه یا اتوار غرما پاوکم 1 بجه اوریدای شید.
په مرکز کې د تریک انصاف حکومت په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د یو کامیاب بلدیتي نظام جوړولو دعوا کړې ده. تیر ورځ د وزیر اعظم له دفتره په دغه اړه یو بیان خپور شو چې پکې د یو کمیټې جوړولو خبره شوې وه. په خیبر پښتونخوا کې د تریک انصاف تیر حکومت هم دا ډول اداوي کړې وي، خو وروسته د بلدیتي حکومتونو منتخب استازو احتجاجونه کولو ته اړ شول. د ژبې د بلدیتو یو پخوانی وزیر وایي بلدیتي نظام به هله کامیابېږي چې ځلې ناظمانو ته پوره اختیارات ورکړل شي. له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
وزیر اعظم عمران خان د خپل منصب د سنبالولو وروسته هم ویلی وو چې په بلدیاتی ډانچه کې به اصلاحات راولي او دا ځل به د ضلع د ناظمانو انتخاب نیغ په نیغه د انتخاباتو د لارې کوي، خو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي بلدیاتی نظام به هله کامیاب وي چې نمائندگانو ته واک اختیار ورکړي شي.
دا ناظمان په حقیقي معنی کې د ضلع چیف ایگزیکټیو جوړول فرض کوي کمزوري ناظمان وي او برای راست انتخاب هم شي، نو د دې په نتیجه کې به پریشانی او فرسټریشن او نور زیاتېږي او بې کار کوي.
یاد دیوی چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره یو نوی قانون جوړ کړی شوی و او د هغې لاندې په بلدیاتي انتخاباتو کې په صوبه کې تر 200,000 نه زیات بلدیاتي نمایندگان منتخب کړی شوی و. خو په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي دومره ډیرو بلدیاتي نمایندگانو ته صوبایي حکومت په اختیاراتو او مالی فنډونو ورکولو کې پاتې راغلی و.
پاکستان تحریک انصاف په مخکې نه خیال دا و چې دوی به دا ترقیاتي کارونه ټول د لوکل ګورنمنټ سیستم په ذریعه کوي، خو هغه شان په ګراوند باندې کار نه ښکاري. ډیر زیات ضرورت دی په لوکل باډی سیستم کې د اصلاحاتو راوستل چې هغوی یو خپل ذمہ داریان سمره پوری فنڈز ہوئی چرته چرته خرچ کولی شي.
د جماعت اسلامی عنایت الله په تیر صوبایي اتحادی حکومت کې د بلدیاتو صوبایي وزیر وو. دا غنمی پښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي نمایندگانو ته اختیارات او مالی وسایل ولی نه دي ورکړې شوي. نو په جواب کې نوموړی وایي
د لوکل ګورنمنت صحیح طریقې سره پرفارمنس نه کولو یو وجه دا وه چې هغوی ته پر وخت فنډونه نه میلاوېدل. په دریم کال باندې بیا فاینانس هغوی ته په ریګولر بنیادونو باندې فنډونه ترانسفر نه کړی شو.
یاد دیوی چې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې یاد ګوند په صوبه کې د یو کامیاب بلدیاتي نظام د جوړولو داوا کړی و، خو بیا د بلدیاتي ټاکنو وروسته بلدیاتي نمایندګانو د اختیاراتو او مالی وسایلو لپاره وخت په وخت احتجاجونه ترسره کړي وو.
دا غلام غوث رپورٹ اوریدې. ډان رسپانډ کې اسلام آباد ته د امریکا بارونی چارو وزیر د سفر څو ورځې وړاندې د امریکای چارواکو پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستو بندولو اعلان وکړ. رسپانډ کې باید پاکستان چارواکي د لړکې د رد عمل شول پر مهال له احتیاط کار واخلي او امریکای چارواکو له بیا په کار د خپل اغیز اچولو پالیسي پر مخ نه وړلو لپاره کار وکړي. د مقالې تفصیل لانی ساجمل اورو.
ډان وسپانه لیکي د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د 300 میلیونه ډالر مرستو په مستقله توګه د بندولو اعلان کړی دی. د اعلان پاکستان ته د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له سفره سور وسې وړاندې شوی دی. وسپانه لیکي د دې ګام په اړه د ولسمشر ټرمپ په انتظامیه کې سلا مشورې شوې وي او اوس وړاندې دا لیدل پاتې دي چې مایک پامپیو به پر پاکستاني مشرتابه د فشار اچولو هڅه وکړي او که یا به هغه لا نور روایتي ډیپلوماټیکي رول وکاروي. وسپانه لیکي دا مهال پاکستان ته پکار ده چې په احتیاط سره خپل رد عمل اوخایي او په سرګنده له غیر ضروري بیانونو څخه ډډه وکړي. روسپانه لیکي د امریکا دفاع وزارت لخوا پاکستان ته د امداد ورکولو دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې د اګست په 13 او 14 د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان دوره کړې وه چې پکې د پاکستان لخوا د ایران او د هیواد اټومي تړون د ملاتړ په اړه خبرې شوې وي. امریکا د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه وتلیده. دروسپانه په وینا د پاکستان لخوا د ایران ملاتړ د ولسمشر ټرمپ انتظامی د غصې او خفګان یو وجه کېدای شي. پاکستان تل دا ویلي چې د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. روسپانه لیکي باید په افغانستان کې له افغان طالبانو سره د سولې پروسې ته زیات پام وکړل شي او دا هیواد د افغانستان سیاسي جوړجاړي لپاره ډیر څه کولی شي. روسپانه لیکي امریکا او طالبان اوس یوې بلې سیالۍ ته ورننوتي دي. دواړو د جنگ په میدان د زیاتو ګټو ترلاسه کولو لپاره هڅې زیاتې کړي دي چې دا شان د مذاکراتو په میز له مخالفې لوري زیات مراعات وګټي. روسپانه لیکي د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زیاتې مودې لپاره جنگ کې به په پوځي شرایطو ډیر سر بدلون رانه شي، خو د جنگ لپاره په امریکا کې موجود سیاسي ملاتړ به لا نور بحران سره مخامخ کړي. روسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د وسلوالو ضد جګړه غځولو کې په څرګنده توګه زړه نازړه دی او د رپورټونو تر مخه نوموړی د هغه پرمختګ نه کېدو په اړه غصه دی چې پړی ورسره جرنیلانو ژمنې کړې وي. ډان روسپانه لیکي پکار ده چې مایک پامپیو د امریکا ملي امنیت ادارې او پوځي چارواکي د بد اغیز اچولو ستراتیژي پر مخ نه وړلو لپاره هڅه وکړي او د افغانستان د جګړې ختمولو او د داعش ګواښونو ختمولو لپاره کار وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.
او سم دروان غړي ورستی رپورت تر ازو د کورمی د پړچنار د بلدیاتی شاروري کارکونکو پروند ګول پروز دوی ته لتیر دو میشتو راسي د تنخاګانو نور کول کې د پرزتی چې چي مزایره وکړه دوی د پړچنار پرز کلب بدانې مخ ته په خپل غونډه کې حکومت زد ناری والی د ملزمینو د احتجاج په دوه پروند شار صفایم منکړه په احتجاج کوم کې شزي هم شامل وي د پړچنار د بلدیاتو یو چارواکی وای له دوی سره د پیسو کمای دي طارق کورکسي رپورت لري
د پاړچنار بلدی یو کارکون کې صاحب مسیوای خپل مشرانو ته بار بار فریادونه وکړل خو مسله حل نشوه نو ځکه د احتجاج وکړو صاحب مسیوای حکومت د دوی مشکلاتو ته زر ته زر د حل لار وګوري ځکه چې دومره پیسې او سره نشته چې خپل د کور چارور باندې په مخبوزي د دوه میاشتو مو تنخواګانې بندي او پنشنې هم قرضدار مو اوس نه پرېږدي او کورونو ته راترازي موږ سخت پریشانه یو ځکه نوره ذریعه مو نشته او همدغه تنخواګانو ته مسترګي دي موږ چرته لاړ شو نورو ځایونو کې کار نشو کولی ډېر تنګ شو نو راووتو او دغه احتجاج مو شروع کړو دا به تر هغه پورې وي چې تر څو مو خپل حق نه وي ترلاسه کړی معلوماتو تر مخه د پاړچنار په بلدیه کې تر 2500 پورې کسان کار کوي چې د هغوی ټولو د تنخواګانې پیسې هر میاشت تر 500 لکو زیات جوړېږي موږ چې کله په دغه اړه د پاړچنار د بلدې مشر له تنزیل حسین سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې دومره فنډ ورسره نشته چې هلته عملی ته تنخواګانې ورکړي او باندې د بلدې نورو چارو پر مخ بوسي تنزیل حسین وایي مخکې به دوی د بلدې زیاتره خرچه له محصول چونګي په راتلونکي فنډ چلوله خو هلته قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا سره د ورګډ کېدو تر اعلان وروسته دا نظام ختم شوی دی او د بلدې ټولې چارې اوس د صوبې تر بلدیاتو محکمې لاندې چلیږي چارواکي زیاتوي چې په ملک کې تر انتخاباتو وروسته نوي حکومتونه جوړ شول نو کېدای شي چې اوس د دوی د فنډ مسله هم حل شي
هغه بوته تاسې روخو چې دا فلانکای ته سره کار کوي ایري دغه د سکیل نه دوره تنخوا ده هغه موټر ته تنخوا سکیل او پلس پنجنیر هغه دې مونږ پرون ایمو ډیپټي ډایرکټر سوهیل صاحب لوکل ګورنمنټ فاټه کې هغه ته مو ایمیل کړو هغه د لګیا دی هغه مخته کار کوي
بلخوا د بلدې کارکونکو د ډاکا ورکړی دا چې که په دغه میاشت کې تنخواګانې ورته جاري نه شوې نو خپل احتجاج ته دوام ورکولو لپاره به په محرم میاشت کې د شورې مراسمو پر وخت له صفایي او خپل کار انکار وکړي طارق ورکزی مشال رادیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ری مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه وروستي شیبو تراغلی او د خبرونو لنډیز باور خو تاسو غواړئ چې د مشال ریډیو دغه خبرونه واوري نو کولای شئ د مشال ریډیو ویب سټ ته ورسی او د دې ترڅنګ فیسبوک هم لرو او په فیسبوک کې هم دغه په لیکلې بڼه پراته وي او سره ویډیو غانې هم وي او په ریډیو باندې تاسو په خوانی خبرونه هم اوریدلای شي او سم په دې روسي شبو کې مایک سپارم احمد چازمی ته چې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واوروي
د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید عارف علوی د ولسمشری ټاکنې وګټلې او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان د لسم ولسمشر شو د ولسمشر ټاکلو لپاره د پاکستان په پارلمان او څلور صوبایي اسمبلیو کې رایه چونه وشوه د دې ټاکنو حتمی نتیجه به سبا د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سردار محمد رضا اعلانوي د پاکستان د اوسني ولسمشر ممنون حسین د ولسمشری موده د سپتمبر پر 8 نیټه پای ته رسیږي او نوې ټاکل شوی ولسمشر به د سپتمبر پر 9 نیټه د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي د افغانستان د بي خطرناک او سوالي لري حقاني شبکې بنسټګر مړ شوی دی افغان طالبان نن پر ټوئیټر په خپل خبره کړي پیغام کې ویلي چې جلال الدین حقاني د اوږدې مودې له ناروغي وروسته ساور کړی دی د خبر پر نوخه په چترال ضلع کې د غیر سرکاري ادارې هيومن رائټس پروګرام چارواکي وايي په دې سیمه کې سږ کال د ځانوژنې شاوخوا 2.5 پیښ ریپورت شوی چې په کې زیاتره شمېره د جنکو ده اسلام آباد هایکورت د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي هیات پریغل په مقدمه کې له حکومت غوښتي چې له هغه سره د نیول شوو شانو د پلټنې لپاره دي د فارنزیک ټیسټ نتیجې د روان سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه عدالت ته وړاندې کړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په 13 اګست میاشت کې د هغو کسانو شمیر له 1.5 لک اوښتی دي چې د وچکالۍ له امله د افغانستان په لویدیځ کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي مسکو د امریکا د ولسمشر د ورسي خبرداري په خبرګون کې ویلي چې د شام د ادلی پاړه د ډونلډ ټرمپ ټوئیټر پیغام لاند او هلته موجوده خطرناک حالت ته جواب نه وایي د امریکا ولسمشر ټرمپ تیر ورځ د ټوئیټر له لارې د شام ولسمشر بشار الاسد او د هغه اتحادیانو ایران او روسیې ته خبرداري ورکړي چې په شام کې د ایغان تر کنټرول لاندې ادلی په صوبه کې د بریدونه نه کوي کني په سلګونه زره کسان به پکې ووژل شي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شام پلازمینې دمشق ته سفر وکړ چې د هغه هیواد له ولسمشر بشار الاسد او نورو چارواکو سره په ادلب صوبه کې د ممکنه عملیاتو وړاندې خبرې وکړي. او کرملین د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مکرون هغه ادارت کړي چې ویلي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي ټولنې د ماتولو خوبونه ویني.
تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو د ورستي غړي د ورستي شېبې د خبرونو لمبس له احمد شاه اعظم زخه واورید او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونو پای ته رسېږي. که هم تاسو په دې څه په پاتې شوی نو ورانه لیدلای شئ. عبدالحی کاکړ ملګرو ته اجازه ورکړئ.